ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري نن د شروع ورځ کال 2020 د جنوري د میاشتې لومړنۍ نیټه ده وخت شوی په پښتونخوا کې د ماښام شپږ بجې په کابل کې دی پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار اته بجې دی د وایس اف امریکا ډیوا په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محوش چلیل
او زه نو شروان کلندر
هرکلی او د نوې کال مبارکي وایو او اول ستاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سټک وتا
د پاکستان مرکزی کابینه د پوس په قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده اوس به د قانون سازه د پاره د قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي خدا نه د معلومه چې مخالفه ډلې به د حکومتي قانوني مسوده سره اتفاق وکړي او کنه
عراق کې د امریکای په سفارتخانه د بریدروسته واشنگتن منځنی ختیځ ته د خپلو نورو ځواکونو د لیږلو فیصله کړې ده او د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي چې هغه امریکا او ایران ترمنځ د جګړې امکان نه ویني
او په نړۍ کې نوی کال 2020 ته د هر کلي لپاره تیر شپه د شور شورکو وشتلو سندرو دستوري را جوړ شوی وي او په لوی خارونو کې ځوانانو ټول شپه ډانسونه ودرونه کړی دي
قدرمنو اوریدونکو مونږ سره اوسې یو شمېر رپورټونه هم لرو وار په وار به وړاندې کوو په اول ستاسو پام را ګرځو د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان مرکزی کابینه د پوس په قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده اوس به د قانون سازه لپاره د قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي خو دا نه ده معلومه چې مخالفه ډلې به د حکومتي قانوني مسودې سره اتفاق وکړي او کنه د پاکستان مخالفه ډلې وای چې حکومت د فوزی مشر مودي په اړه قانوني مسوده مخ ته وروړي نه بیا به خپل رائے سرګند کړي د پاکستان مطبوعات وای چې د مرکزی کابینې بیړنۍ غونډه د شورو په ورځ د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې کراچۍ کې شوې چې پکې اهم حکومتي مشرانو برخه اخیستې مطبوعات دا هم وای د غونډه یوازې د سپریم کورټ د امر په اساس د پوز لپاره قانون کې د بدلون په خاطر رابلل شوی و د پاکستان حکومت د پوس سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا ته د ملازمت سر ته رسیدو وروسته د نور درو کالو موده ورکړې و خو سپریم کورټ دغه حکومتي ګام غیر آئینی ګرځولې و د پوس سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا ته تر شپږ میاشتو پورې د پاتې کېدو امر په دې شرط ورکړې و چې حکومت به په دې اړه قانون سازي کوي ځکه چې په آئین کې د پوس د مشر د تکرر مودې ذکر نه و
د کشمیر د لانجی پسر یو بل ته رابرندو ایټمی غونډي هوادونو پاکستان او هند د نوي کال په پیل کې دوه سره یو بل ته په سفارتي کچا د خپلو خپلو ایټمی تنصیباتو فهرستونه سپارل دي نن د فهرستونو د سپارلو د عمل د اسلام آباد او نوي ډيلي ترمنځ کال 1990 کې د شوي تړون لمخې ترسره شوې دي د دغه تړون لمخې دواړه ایټمی هوادونه اړ دي چې هر کال به یو بل ته د خپلو ایټمی تنصیباتو فهرستونه سپاري د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر نن یو بیان کې ویلي چې پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خپل اټمی تنصیباتو فهرست په اسلام آباد کې د هند هائی کمشنر تسپارلې همداراز د هند بهرنیو چارو وزارت هم د خپل اټمی تنصیباتو فهرست د پاکستان هائی کمیشن ته سپارلې او د هند بهرنیو چارو وزارت د دې فهرست ته سپارل کېدو پخلی کړی دی
د پېښور هائی کورټ مشر قاضي جسټس وقار احمد سیټ د حکومت ته امر کړی دی چې ولې د باجوړ سره تعلق لرونکو اته هغه تنان چې عدالت ورته ضمانت ورکړي او تر اوسه پورې نه دي خوشی کړی شوی د دغه تنانو وکیل نقیب ټکر عدالت ته ویلي دي چې اوش کسان حکومت په ضمانت پریخي و خو دغه اته کسان یې پکې تر اوسه پورې بیا نه دي پریخي پدې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیو خبريال ارشد محمد شریکوي
د باجول نن نیول شوی تنانو وکیل نقیب ټکر دی وته ویل د اکشن انټ اپ سیول پاور ریګولیشن لاندې د دهشتګردۍ په تور ویش تنان نیول شوی د ټولو ضمانتونو منځوري دوروستو سخوش شو خو اته اوسم په جیلونو کې پاتې دی او د ضمانتونو منځوري دو باوجود په قید کې ساتلو باندې 13 ورځ د کیس اوریدنې پر مهال جسټس وقار احمد سیټ د داخله چارو وزارت نمائنده ته نخوخي سرګنده کړي
نو موږ دلته
دلته های کورټ کې ما دا وکړل په دې سایډ باندې ما خبره وکړل او د دې سما دا کیس وړاندې کې خودو چې جی د دې خلکو ضمانت شوی دی اوس د دې هغه قانون لاندې ضمانت شوی دی دې نور سره پاره ساتي نو د سرکاري وکیل ورته وی چې دا امانتن پراته دی هغه ورته چې دا جهیز دی چې امانت پروت دی دا خو انسانان دي دا تاسو ته لګیږي بلدار چې دا غینه نور کسان ته ضمانت باندې راووتل نو هغه تاسو پری خو دل دا غریبانه نم درنه کینولې دي
ایکشن انډ اپ سیول پاور ریګولیشن په خوانی قبایلی سیمو کې د ترهګری مخنیوي په نوم عملی کړی شوی چې په کوم نتی دارو ته بسیاري اختیارات ورکړل شوی ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نوې کال په پیل کې دوه سره د تیلو بیل لوړې کړې د نو بیو تر مخه د پټرول یو لیټر د روپې یو شپېته پیسې سوا کړې شوې چې ورسره د پټرولو د یو لیټر بیا یو سل شپاړس روپې او شپېته پیسې شوې های سپیډ ډیزل دوه روپې پنځه پیسې سوا کړې شوې چې ورسره د یو لیټر بیا یو سل ویش روپو او شپږشتو پیسو ته لوړه شوې د خاورو تیل د یو لیټر په سر د درې روپو او لس پیسو ګرانولو سره نه نوي روپو پنځه څلوېښت پیسو ته رسېدلې او لایټ ډیزل دوه روپې اته پیسې ګران کړې شوې او نوې نرخ یې څلور اتیا روپې یو پنځوس پیسې شوې دي
د بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې د ایران او پاکستان سرحدي چارو لپاره جوړ ګډ کمیشن درې ورځې غونډه پیل شوې ده د بلوچستان داخله چارو وزیر میر ضیاء الله لانګو میډیا ته ویلي دي چې په دې غونډه کې د بلوچستان صوبې د چارواکو ترڅنګ د ایران سیستان شلکسي ډله په ترهګرې وسلو منشیاتو او د انساني سمګلینګ مخنیوي لپاره په ګډو امنیتي چارو او اقتصادي ګټو خبرې اترې کوي
چارواکي وایي د افغانستان په کندوز بلخ او تخار ولایتونو کې په امنیتي ځواکونو د طالبانو بریدونو کې اتوي شفغان سرتیري وژل شوی دي نور حال په زموږ همکارا منزه شهید راکوي
د چهارشنبه یا شروع په ورځ امریکا غاګ د یو امنیتی سرتیری چې نوم یې نه دی خودلې له خولې ویلي دي چې طالبانو تیر شپه د کندوز د شرچی ولسوالۍ کې په امنیتی ځواکونو برید کړی دی چې پکې دیارلس افغان سرتیری وژل شوی دی خو هم په دغه راپور کې بیا د کندوز د پولیسو ویان انعام الدین رحماني ویلي چې په یاد برید کې یوازې دوه پولیس عسکر وژل شوی دي په ان حال کې د بلخ ولایت د لوی لارې د ساتنې قومندان فواد صالح رسنیو ته ویلي دي د بلخ په علمخیلو کلی کې وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو په یو پوسټه برید کړی چې لامل یې اته سرتیری وژل شوی دي هغه ویلي د برید پر مهال په دغه پوسټه کې سوار له سرتیری موجود وو خو شپږ نورو ته هیڅ زیان نه دی رسیدلی امریکا غاک ته د والی ویان ویلی چې په دغه مهال شوی نه خته کې یو لس طالبان هم وژل شوی دي خو طالب ویان زبی الله مجاهد بیا رسنوی ته لیګلی بیان کې داوه کړی ده چې د تخار بریدونو کې شپاړس افغان امنیتی عسکر وژل دي
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د نهې یا سه شنبې په ماښام ویلي چې هغه امریکا او ایران ترمنځ د جګړې امکان نه ني صدر ترامپ دا خبره رستو لاغې کړې کله چې د عراق سرخار بغداد کې د ایران پلو مظاهره کوونکو لخوا د امریکا په سفارت د برید هڅه وشوه صدر ترامپ ویلي زه فکر نه کوم چې ایران به داسې غواړي د امریکا صدر ډونلډ ترامپ د امریکا په سفارت باندې د یرغل تور په ایران پورې کړی وو عراق کې د امریکای په سفارتخانه د برید وروسته واشنگتن منځنی ختیځ ته د خپلو نورو ځواکونو د لیږلو فیصله هم کړې ده او د امریکا د بهرنیو چارو محکمه وایي چې عراق نه د امریکایي ډیپلوماټانو د راوستلو هیڅ پلان نه لري
په نړۍ کې نوې کال دوه تر شلم ته د هر کلی لپاره تیر شپه د شورشورکو وشتلو او سندرو د دستوري راجوړې شوې او په لوی خارونو کې ځوانانو ټول شپه ډانسونه وترنونه کړی دي د امریکا په نیویارک خار ټایم سکوایر سیمه کې هم په زرګونو خلک د هیواد او نړۍ نه د نوي کال په روایتي دستور کې شریکو د برازیل په ریو دی جنیرو کې د اوبو په غاړه په پیرس کې شامس الیس الیسس او په روس او د روس سرخار کرملین په شمول په دوبه جاپان سیدنی او د پاکستان هندستان او عرب هیوادونو په شمول په ګرد نړۍ کې د اور وشتونکو دستورو کې په ملیونونو خلکو ګډون کړي
د هانګ کانګ په لسګونو زره دیموکراسي پلو پلویانو کال 2000 د چین تر کنټرول لاندې خار کې د مظاهره سره پیل کړو او داسې د 2019 کال په نیمایي کې شروع شوی مظاهره ته دوام ورکړو نننې مارچ په پراخه کچه پرم نو خدا د لاریون کونکو او پولیسو ترمنس په تاو تریخوالی پای ته ورسېدو. یو شمېر لاریون کونکو د وانچی په ولسوالۍ کې یو بینک بهر لګېدلې د نقدو پیسو روباسل اټومیټک مشین کې لوټمار وکړو او پولیسو د دوی د خورولو لپاره د مرچکو سپری او اوخ کې بهونکې ګیس وکارو.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خبردارې کړې ده چې زنډولې شوې د اوږدې فاصلې میزایلونو ازموینې او د اټمي وسلو جوړولو بندیزونه ختموي. د دې تر څنګ خبردارې کړې ده چې که امریکا د اټمي خبرو په اړه خپل دریز بدل نه کړلو نو لړزونکي ګام به پورته کړي. سرکاري ادارې کورین سینټرل خبري ایجنسۍ په یو خبر کې ویلي دي چې کیم جونګ اون دا هم ویلي دي چې امریکا د سویلی کوریا سره خپل پوځي مشکونه جاری ساتي او په دوی وسلې هم خرڅوي. نو په دې وجه نور د دې خبرې څخه جواز نه پیدا کیږي چې اټمي وسلو ازماینې ودروي. د نه پوره صدر ډانلډ ټرمپ ویلي دي چې د کوریایي صدر سره اړیکې سمې روانې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وی او ډی وخت پرونو ته غوږی. په پاکستان کې دا وخت یو شمېر سیاسي موضوعات که څه هم دي، په هغه کې د پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف ته د عدالت لخوا د مرګ سزا اورولو ترڅنګ په دې باندې هم سیاسي بحثونه روان دي چې د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته ویلي وو چې دوی د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ته کم د دریو کالو نور موده ورکړی و، دغه غیر آئینی دی او په آئین کې د دې ذکر نشته. عدالت ورته د شپږو میاشتو وخت ورکوي، خو په دې شرط باندې چې د نوي قانون سازی لپاره د پارلیمان منظوري واخلي او یا قانون سازی وکړي. په دغه باندې موږ وروستۍ تفصیل به اخلو، ځکه چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ کې د کابینې غونډه هم شوې ده او د پارلیمان غونډه هم د دې لپاره رابلل شوې ده. په دې اړه باندې را سره د اسلام آباد نه نیخ باندې موجود دي د ډیو خبریال پیر ولایت شاه، هغه نه تفصیل اخلو. پیر صاحب په خیر علي. پیر صاحب تاسو تر کلی وي په خیر علي.
جی جی، زما आवाज درځي؟
بالکل راځي، بالکل راځي راځي. هر کلی درته وي په خیر. نوې کال مبارک شه پیر صاحب.
تاسو مبارک شه، ټولو اوریدونکو مبارک شه.
د نوې کال په موخه باندې دا وخت په پاکستان کې سیاسي باسونه ګرم دي او داسې مطبوعاتي رپورټونه ګورو چې د عمران خان په مشرۍ کې د کابینې غونډه شوې را. د غونډې په ایجنډا باندې سو
د شروان صاحب دا غونډه ویل کیږي چې څنګه تاسو ذکر وکړو، د فوج د سرلخکر د ملازمت میاد سره تړلې چې کوم قانوني نیمګړتیاګانې دي، کوم سپریم کورټ د پاکستان په نخښه کړې دي، د هغې د لرې کولو لپاره رابلل شوې او هغې کې په کار چې څنګه وو چې یعنی اول حکومت د یو قانوني مسوده جوړ کړي چې په هغې کې هغه نیمګړتیاګانې لرې کړي. هغه دوه لوی نیمګړتیاګانې وې د سپریم کورټ فیصله کې پنهخه کړی شوی. یو خدا چې د پاکستان په قانون کې د کمیو فوج او د کوغه سمندري دي، کو زمکني دي او کو هوائي دي، د هغه د مشر د ملازمت میاد سر تر رسیدو والی سره د هغه عمر تعین یا ټاکنه نشته چې په کوم عمر کې باغه ریټایر کیږي، او بل دا چې د هغه کو فرض کا د هغه ایکستنشن کیږي یا د هغه د ملازمت میاد غزول شي. نو دی والی سره د پاکستان دستور او ملکی قانون خاموش او پدې باندې ویل کیږي چې نننې کابینې غونډه شوې ده د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې، او د دغه لپاره بیا د قانوني مسوده منځوري ورکړل شوې ده. د پاکستان چې کوم ټول میډیا ده د خپل سرچینو د خلی دی وی خلاصه پورې سرکاري ذرایو نه د دې لا تصدیق نکېږي، او دا هم ویل کیږي چې دغه قانوني مسوده به چې د نن نه کم ډیر مهم او ډیر په لند نوټس باندې یعنی د سلی رښتاتونو په نوټس باندې د سېنات او د ملي اسمبلی غونډه را بللې شوې دي. نو دا به هم په دې سیشن کې بیا دلته مړوند کیږي او کتل کیږي به دا چې حکومت آیا د دې لپاره کومه تګلاره خپلې دا ساده قانون په توګه باندې منځوري یعنی اکټ اف پارلیمنت، او کنه د دې لپاره دو تہائی اکثریت یا دستوری بدلون راولی نو دا بم بیا کتل کیږي. خلا اوسه پوری یعنی نن چې کوم د سنټ او د ملي اسمبلی غونډه روان دي هغه کې د وقفه سوالات روان دي، خو هغه کې لا په ایجنډا باندې لا دغه قانوني مسوده چې کوم دا نه ده شامل کړی شوی، خو میډیا دا وی پاکستاني ټول میډیا دا وی چې کابینه د دې منځوري ورکړه دا شروان صاحب.
خو د تروسه پوری د پارلیمان د ګډ غونډه چې کوم را بلل شوی د قومي اسمبلی یا د سینیټ دا هغه ایجنډا مخ ته راغلی چې په ایجنډا کې څه دي، چې آیا هم دغه قانون د پوزي مشر ته د مودې پاړه باندې د قانون منځوري پکې شامل ده وکنه؟
کو دا نن نه روزه د مونږ ګورو نو د دغه سیشن یا د غونډو شروع کېدو نه مخکې چې کوم د سپیکر او د چیرمن په دفتر کې حکومت او مخالفه ګوندونه غړي کینی او هغه سلا کوي چې نن به په اسمبلی کې څه څه بحث کیږي، نو هغه حوالے سره خو سپور چې کوم ایجنډا روان دي نو هغه کې خو په سنټ کې یا ملکی حالاتو باندې بحث کیږي او په ملي اسمبلی کې بیا د مخالفه ګوندونو لخوا چې کوم سوالونه پورته کړی شوی دي په بیلابیلو مدونو کې، یعنی د هر یو رکن لخوا چې وقفه سوالات ورته ویل کیږي هغه جوابونه د حکومتي غړو د طرف نه راځي، خو کیدی شي دا هم امکان دی چې سو وخت هم سپیکر کولی شي داسې چې کوم د معمول جنډي هغه وزنډوي او دغه مسوده ورته
ورته. خو پیر ویل اچھا سپ تاسو دا وایل غواړی چې لکه تروسه پور په جنډه باندې داسې ذکر نشته
د نن نه ورځې په جنډا باندې نن نه ورځې چې کوم جنډا دا
د نن نه ورځې جنډا کې داسې کر نشته چې کنه آیا د پوس په قانون کې کوم بدلون راوستل کیږي کوم چې سپریم کورټ امر دی هغه تر اوسه پورې نن نه ورځې په جنډا باندې نشته، او دغه ګډه غونډه را بلل شوی رخ مطبوعات دا وی چې را په دې کې دا زیات امکان دی چې د کابینې د منځوره ورسته اوس په پارلیمان کې هم د پوزي قانون کې بدلون منظوري واغستې شي، خو مخالفه ډلې مطبوعات سوی ستاسو اطلاعات سے دی چار مخالف ڈل دا حکومتی قانونی مسودے سر اتفاق کوي او کنه؟
بالکل نوشروان صاحب دغه یو مهمه خبره ده، او سر وزړوان دی بلکې دور وزړوان دی مرکزی کابینه غونډه چې کوم شی و نو دا غی رستو بیا مطبوعاتي بریفینګ ته وینا کې د اطلاعات لپاره چې د وزیر اعظم سلاکار ده فردوس اشکاون هغه دا ویلو چې حکومت د قانون سازی کله هم کوي، یعنی د فوج د سر لخکر د ملازمت بیا سره تړلې نه پدې کې به مخالفه ګوندونو په اعتماد کې غستلې شي. او بل دا مهمه خبره ده نو شروان صاحب چې د سنټ دا غونډه چې دا چرته چې حکومت ته اکثریت نه دی اصل، چرته چې حکومت ته ډېر مشکلات رامنځته کیږي دغه بل پاس کولو کې یا دغه قانون، نو دا غونډه دا ځلې د یوې میاشتې لپاره رابلل شوې دی، یعنی د نن نه به دا تر د دیرشو ورځو پورې دا غونډه به چې کوم دی نو دا کینی نو دې نه پته لګي چې حکومت تم پته ده چې راتلونکي ورځو کې مخالفه ګوندونه کیدی شي ډېر په اسانتیا سره د دوی سره په صلاح نه شي غاړه ورته کیږي نه دي، دا ټایم هم ډېر واخلي، نو ځکه تر د یو میاشتې پورې دغه غونډه رابلل شوې ده. ملي اسمبلی کې بیا هم حکومت ته اکثریت حاصل لري، خو په سنټ کې بیا حکومت لپاره چې کوم دی نو ډېر مشکلات به دي حواله سره،
نو
کچره مخالفه ګوندونه ملاتړ نه کوي د دې مسوده.
تا قانون پوهان سوې چې یارا حکومت د قانون پاس کولو لپاره د پارلیمان نه ساده اکثریت پکار دي کنه دا دوه تهایی اکثریت ورته پکار دي؟
نو شروان سے پدی باندې بیا مخالفه ګوندونه حکومت او قانون پوهان د درې رائے مخه ترازی، حکومت خدا وای چې یو ساده قانون بدیل لپاره کافی وی، بلکې حکومتي وزیران خو تر دې پورې وای چې یو آرډیننس هم کو صدر جاری کو، نو هغه آرډیننس هم کافی وی، دا د هغه یو دریز دی. بل دریز دا دی یعنی د مخالفه ګوندونو چې نه هغه کې یعنی د سپریم کورټ په فیصله کې د آئین آرټیکل چې کوم دی یا ماده 233 یاد کړی شوی چې په دې کې به بدلون پکار دی، نو بیا مخالفه ګوندونو دریز دا دی چې کله په دستور کې په یو ماده کې بدلون کیږي نو دا په ساده قانون سازی نه کیږي، د دې لپاره به خامخا بیا دستوري بدلون پکار وي، هغه حکومت د مخالفه ګوندونو د ملاتړ نه بغیر نشي کولای. او چې کوم قانوني ماهرین دي د پاکستان وتلې قانوني ماهرین دي نو هغه بیا په دوه ډلو کې ویشلې شوی دي، او یو ډله د حکومت چې کوم موقف ته قانوني پدې کې د دې حمایت کې، یو د مخالفه ګوندونو. خو نو شروان صاحب دې کې بیا د ټولو نه مهمه خبره ده چې په هر څه ډول دا قانون منزور شي نو او سپریم کورٹ کې دوباره چیلنج شو نو کتل کېږي به دا چې آیا سپریم کورٹ دا قانون منظور دی او کنه. دا مې ډیره مهمه خبره به وي بیا.
سمره ډیره مننه پیر ولا اچھا صاحب.
مهرباني.
گرانو اور دن کو وائس آف امریکہ ڈیوا یو ساتھ خبری پرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیک پنے کا دوام لری امنگ سرو سے یوش میری پوٹھوں نے لرو چپ کے دا نوے کال شروع کے دو سر دا تیل و پبیو کی زیات والے شو پدے اڑا ہم یو تفصیلی رپورٹ دے دا بہم تاست بران دے کو خوال ورزیو بل رپورٹ رکھتا د پاکستان مرکزی کابینې د پوس په قانون کې د بدلون منظوري ورکړه ده. اوس به د قانون سازۍ لپاره د قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي. خدا نه ده معلومه چې مخالفه ډلې به د حکومتي قانوني مسودې سره اتفاق وکړي او کنه. په دې باندې اسلام آباد نه نور تفصیل د ډیوه خبریال اورنګزیب خان نه اورو.
د سینیټ غونډې ته وینا په وخت د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی په دې حیرانتیا څرګنده کړې ده چې څنګه د یو خصوصي عدالت لخوا د غدارې په مقدمه سزا شوې پخوانی پوزي ډیکټیټر د بچ کولو هڅه مرکزي حکومت کولی شي او څنګه حکومت کولی شي چې یو تن چې دستور یې مات کړی دی د په حق کې بیانونه ورکړي. دوی د احتساب ادارې نوې آرډیننس باندې هم سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي د عدلیې خپل قانون دی. پوز د احتساب نه بهر اداره ده. د نوې آرډیننس له وجې سرکاري افسران به هم د احتساب نه بچ شي. نو پاتې یوازې سیاست مداران شو چې احتساب به کیږي.
لیٹ پارلیمنٹ ٹرائی دا پارلیمنٹیرین اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی نو ہولی کاو. اس کے اندر جوڈیشری بھی اس کے اندر ملٹری بیوروکریسی بھی شامل.
دوی وی بیا د پارلیمان د خپل غړو احتساب خپل وکړي. که احتساب کیږي نو باید د ټولو وشي. عدلیه هم او د پوز هم. رضا ربانی د وزیر اعظم عمران خان لخوا د کوالالمپور کانفرنس کې برخه نه غستو باندې هم سخت تنقید کړی دی او ویلي دي کشمیر په مسله یوازې ترکی، ایران او ملیشیا پاکستان سره ولاړ وو، خو د سعودي عرب په فشار پاکستان د غونډه کې برخه وانه غسته. وړاندې د غونډه کې شرکت نه کولو پس د ترکیې صدر په سعودي عرب تور لګولی وو چې پاکستان یې په دې مجبوره کړی دی او دا دړکه کړې ده. کچره پاکستان د غونډه کې شامل شو نو کوم پاکستانیان په سعودي عرب کې روزګار کوي هغه به د خپل هیواد نه وباسي. د جمعیت علما اسلام سینیټر عبدالغفور هیدری هم د مشرف په معاملې خصوصي عدالت فیصله باندې د حکومت او پوست تنقید غندنه کړې ده.
نو وو فیصله پر بحث پارلیمنت میں ہونی چاہیے تھی لیکن آپ نے دیکھا کہ آرمی کے ترجمان جو ہے وہ آ کے اس نے بیان دے دیا.
سینیٹر عبدالغفور حیدری وی باید چه دا مشرف سزا معاملہ باندے با پارلیمان کے باز شوی وو. سنگا پری دا پوز وایان عدالتی فیصلو تنقید کولی شی. تیر کال یو خصوصی عدالت پخوانی پوزی ڈکٹیٹر پرویز مشرف تا دا غدارے پا مقدمہ دا مرگ سزا اورولی وا او پا دے فیصلے پوز و حکومت پخکارا پا خصوصی عدالت تنقید کرے وو. عبدالغفور حیدری هم وزیر اعظم عمران خان لخوا کوالالمپور کانفرنس کې برخه نه غستو باندې تنقید کړی دی. دغه شاندای هم ویلي دي احتساب اداره یوازې سیاسي مخالفین په نخښه کوي. حکومتي وزیر فواد چودھری هم سینیټ کې دا منلی دي چې دلته ادارو ترمنځ په ډیرو خبرو اتفاق نشته. دوی وی حکومت، عدلیه او پوز اختیار په حق له دستور کې واضح لیکل شوی دي، خو بیا هم ادارو ترمنځ اختلافات موجود دي.
مسله یہ ہے پاکستان کا کہ یہ چاروں اداروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لگ رہا ہے کہ ہم باہم دست و گریباں.
دوی وی مسئلہ دادا چھ ادارے خپلو کے اختلاف لری. ٹول ادارے نہ مکمل قصوروار دی او نہ مکمل بے قصورا. دوی ہم دا ویلی دی چھ سیاست مداران عدالتونو تا را غوختل کی گی، خود دوی نشی کولے چھ احتساب دپارا قاضیان دا پارلیمان کمیٹو تا را غواڑی.
گران اوریدونکو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتھ خبری پرونا دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنی غا دوام لری. دا پاکستان تحریک انصاف حکومت د نوی کال شروع کی دو سرا دا تیل و بے لڑے کری او پیو لیٹر پیٹرول دو روپے او یوش پیتر پیسے سیوا کڑے شوی دی. ویل شوی نوی بے با نن نا عملی شی. پدیڑا باندے دا ڈیوا خبری آلے رابیہ پیر یو تفصیلی رپورٹ تاستو براندے کو.
وفاقی حکومت د نوې کال د پیل کېدو سره د ولس لپاره د پټرولو قیمتونو کې 2 روپۍ 1.5 پیسې زیاتوب راوستی او اوس به د پټرولو 1 لیټر 1.4 روپۍ 1.5 پیسې وي او دغه شان د خاورو تیل 3 روپۍ ګران کړی سوي دي. د لایټ او های سپیډ ډیزل قیمتونه هم زیات کړی سوي دي. د دې سره سره د ایل پی جی په قیمتونو کې هم 3 روپۍ 4.5 پیسې زیاتوب کړی سوي دي او د ایل پی جی کورنۍ سلینډر 2.5 روپۍ او کمرشل سلینډر 9.5 روپۍ ته رسیدلی دی. ولس د حکومت پر دغه پریکړې افسوس څرګندونه کړې ده او حکومت څخه یې دغه پریکړه واپس اخلو غوښتنه کړې ده. دوی وایي
کله پټرول ګران شي کله سی این جی مو خګر چې دا وټه مورګاج د هر سره باندې ګران کې دلته کې ټول دا ځخې چې تاسو دلته وټ ورکو نو دې ته ځان ټینګ کې دا مهنګای وو باندې راځي خامخا.
پهلې 140 روپۍ کیلو ګیس وتی
چې ګیس یو 340 روپۍ وو او اوس 2.5 ورسېدو. دا څنګه نوې پاکستان ستاندی خو څه خلک دا وختي سختي ګرځوي او وایي
اوس خو لوګ د حالات خراب دي ډیره وجه دا شوې دي ان شاء الله نوی کار کې مخام مخه پټرول سنجي دار څه وځي.
بل پلوته د وزیر اعظم د اطلاعاتو د پاره ځانګړي مرستیاله مفردوسا شکاوان ولست د نوی کال سره د خوشاله او د خوشخبریو زیری ورکوي او خپل یو ټویټ کې لیک چې نوی کال په د کامی پرمختګ اقتصادي استحکام او د ولست خوشالي کال وی او د عمران خان د سختو پریکړو د برکت اقتصاد پر شا اړه روان دی. د وفاقي حکومت دغه پریکړه په لاهور های کورټ کې هم چیلنج کړی سوې ده او ویل سوي دي چې په نړیواله کچه د پټرولو قیمتونو کې د کمی باوجود وفاقي حکومت د پټرولو قیمتونو زیاتوالی به د ولس پر وجه یو لوی بوج چې له سبب دی دغه پریکړه معطل کړی سي. پاکستان خپل د تیلو 85% ضرورتونه د نورو هیوادونو څخه پوره کوي او د تیلو پر دغه مصنوعاتو مالیه راغونډوي کی اداره اف بی آر 15% جنرل سیلز ټیکس اخلي. د دې نه علاوه وفاقي حکومت د ډیزلو د 1 لیټر پر سر 40، د پټرولو د 1 لیټر پر سر 45 او د خاورو د تیلو د 1 لیټر پر سر 6 روپۍ مالیه جدا اخلي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د نهې اتشمبې په مخام ویلي چې هغه امریکا او ایران ترمنځ د جګړې امکان نه ویني. په دې اړه باندې نور تفصیل د ډیوا همکار مجاهد جواد راکوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نهې اتشمبې په ورځ وویل چې که په عراق کې د امریکا د سفارت ودانۍ ته کوم زیان ورسیږي او یا څوک ټپي شي نو دوی به ایران ګرم وګڼي. ټرمپ یو ټویټ کې لیکلی چې ایران به د دې کار ستر قیمت ورکوي. دا خبرداری نه بلکې دا یو ګواښ دی. خو ټرمپ د نهې سه‌شنبې ناوخته وویل چې دی نه ویني چې امریکا دې له ایران سره جګړه وکړي. ټرمپ زیاته کړه زه فکر نه کوم چې جګړه وشي او که وشي نو په ډېره چټکۍ سره به پر مخ ولاړه شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای په عراق او سوریه کې د امریکا وروستي بریدونه غندلي دي او د ټرمپ ګواښونو ته یې په ځواب کې نیغ په نیغه ویلي چې ته هیڅ هم نشي کولای. خامنهای په ټویټر باندې زیاته کړې چې که ته ځان ته هوښیار وایي خو ته نه یې، تاسو به ووینئ چې په عراق او افغانستان کې ستاسو د جرمونو له امله هیوادونه له تاسو څومره کرکه او نفرت لري. د امریکا د دفاع وزارت 550 نور سرتیری منځني ختیځ ته استوي چې د دفاع د وزیر مارک اسپر په وینا دا به یو احتیاطي عمل وي. هغه وړاندې وویل موږ د کوربه هیواد په امنیتي ځواکونو باندې تکیه لرو چې زموږ د کسانو ژغورنه وکړي او موږ د عراق په حکومت باندې غږ کوو چې خپل نړیوال مسؤلیتونه پوره کړي. ټرمپ د نهې سه‌شنبې په ورځ په عراق کې د امریکا د سفارت او کارکوونکو د ژغورلو په اړه د عراق له لومړي وزیر عادل عبدالمهدي سره خبرې کړې دي. ټرمپ ویلي چې د عراق حکومت په سمه توګه ځواب ورکړی. د نهې سه‌شنبې د ورځې په پیښه کې ایران پلو لارونکوونکو سفارت ته د تلونکو کسانو د انتظار خانې اوسپنیزه دروازه ماته کړې، اورونه یې بل کړي خو عراقي ځواکونو بېرته به شاتم بولي. د سفارت خپلې ودانۍ ته زیان نه دی رسیدلی او هیڅوک هم خپله دننه سفارت ته نه دی ننوتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د امریکا ټول کارکوونکي خوندي دي، له سفارت څخه د کارکوونکو د ویستلو کوم پلان هم نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو ټویټ کې ویلي چې ترهګرو دغه برید تنظیم کړی. هغه د کتایب حزب الله د ډلې قومندان ابو مهدی المهندس، قیس الخیزالی، هادی الاماری او صالح الفیاد نمونه یاد کړی چې د دغو لارینونو مشري کوي. په عراق کې د امریکا په سفارت کې امنیتي ځواکونو د شروع یا چهارشنبه پورس هم په لارونکوونکو اوخ کې بهونکې ګاز کارولی. د غلارینونو په ایران پلو ملیشو باندې د امریکا د وروستۍ هوایی بریدونو پر ضد پیل شوې دي. ځینو د سفارت مخې ته ټوله شپه اړولې وه او د نهه یا سې شنبې په ورځ د سفارت په لرې څنډې هم ورننوتې وه او په یو شمېر ځایونو کې یې اورونه هم بل کړي وه.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوه یو ساته خبری خبرونه نیخ پنیغه دوام لري. زه محبوب چلیل
او زه نو شروان کلندر
او یو ور بیا ټولو اردوونکو ته د نوې کال ډیر ډیر مبارکي وایو او سی ور بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان مرکزی کابینه د پوسټ په قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده. اوس به د قانون سازه د پاره د قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي. خدا نه ده معلومه چې مخالف ډلې به د حکومتي قانوني مسوده سره اتفاق وکړي او کنه.
عراق کې د امریکای په سفارتخانه د برید وروسته واشنگتن منځنی ختیځ ته د خپلو نورو ځواکونو د لیږلو فیصله کړې ده او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هغه امریکا او ایران ترمنځ د جګړې امکان نه ویني.
په نړۍ کې نوی کال 2000 ته د هر کلي لپاره 13 شپه د شور شورو کو وشتلو او سندرو دستوري را جوړ شوی او په لوی خارونو کې ځوانانو ټول شپه ډانسونه او اتڼونه کړي دي.
او څه وخت شي د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان مرکزی کابینه د پوسټ په قانون کې د بدلون منځوري ورکړې ده. اوس به د قانون سازه د پاره د قانوني مسوده پارلیمان ته وړاندې کړل کیږي. خدانه د معلومه چې مخالفه ډلې به د حکومتي قانوني مسوده سره اتفاق وکړي او کنه. د پاکستان مخالفه ډلې وایي چې حکومت د پوځي مشر مودي په اړه قانوني مسوده مخ ته راوړي نو بیا به خپل رائے څرګند کړي.
د کشمیر د لانجی په سر یو بل ته رابرند اټمي هیوادونو پاکستان او هند د نوي کال په پیل کې دو سره یو بل ته په سفارتي کچه د خپلو اټمي تنصیباتو فهرستونه سپارل دي. نن د فهرستونو د سپارلو د عمل د اسلام آباد او نوي دلی ترمنځ کال 1990 کې د شوې تړون لمخې تر سره شوې دي.
د پېښور های کورټ صوبایي حکومت نه وضاحت غوښتې دي چې ولې د باجوړ هغه اته تنان د جیل څخه نه دي خوشی کړی چې ورته عدالت د ضمانت ورکړي دي. دا دغه تنانو وکیل نه کیپټکر ویلی دی چې د ترهګرۍ ضد عدالت او وښ تنانو ته د پوره ثبوتونو نشوالي په وجه ضمانت ورکړي خو حکومت په دغه کې اته تنان نه دی پریښودي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت د نوي کال په پیل کې دوه سره د تیلو بیل وړې کړي او په یو لیټر پټرول 2 روپۍ او 1.5 پیسې سی وکړې شوی. ویل شوی نوې بیې به نن د جنوري لومړۍ نیټې نه عملي وي. د سرکاري میډیا تر مخه حکومت او ګرا پس پارختنه د تیلو بیې د نړیوال منډې سره برابرې کړې.
د بلوچستان صوبې په سرخار کوټه کې د ایران او پاکستان سرحدي چارو لپاره جوړ ګډ کمیشن درې ورځنۍ غونډه پیل شوې ده. د بلوچستان داخله چارو وزیر میر ضیا الله لانګو میډیا ته ویلي دي چې په دې غونډه کې د بلوچستان صوبې د چارواکو ترڅنګ د ایران سیستان شل کسیزه ډله په ترهګرۍ وسلو منشیاتو او د انساني سمګلنګ مخنیوي لپاره په ګډو امنیتي چارو اقتصادي ګټو خبرې اترې کوي.
چارواکي وایي د افغانستان په کندوز، بلخ او تخار ولایتونو کې په امنیتي ځواکونو د طالبانو بریدونو کې 28 افغان سرتیري وژل شوی دي. د افغانستان بیلابیلو ولایتونو کې په امنیتي ځواکونو طالبانو دا تازه بریدونه په داسې حال کې کړي چې تیر ورځ طالب ویان رسنیو ته ویلي وو هغوی د امریکا په غوښتنه د جګړې په محدودولو خپلو کې سلام مشورې کوي.
په نړۍ کې نوی کال 2000 ته د هر کلي لپاره 13 شپه د شور شورو کو وشتلو او سندرو دستوري را جوړ شوی وي او په لوی خارونو کې ځوانانو ټول شپه ډانسونه او اتڼونه کړي دي. د امریکا په نیویارک خار ټایم سکوایر کې د برازیل په ریویو د جنریو کې د اوبو په غاړه په پیرس کې شیمپ السیز او روس سرخار کرملین پا په شمول دوبه، جاپان، سیدنی او د پاکستان، هندستان او عرب هیوادونو په شمول په ګرد نړۍ کې د اور وشتونکو دستورو کې په میلیونونو خلکو ګډون کړی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ د نهی اسې شنبې په ماخام ویلي چې هغه امریکا او ایران ترمنځ د جګړې امکان نه ویني. صدر ټرمپ دا خبر وروسته له هغې کړې کله چې د عراق سرخار بغداد کې ایران پلو مظاهره کوونکو لخوا د امریکا په سفارت د برید هڅه وشوه. عراق کې د امریکې په سفارتخانه د برید وروسته واشنگټن منځني ختیځ ته د خپلو نورو ځواکونو د لیږلو فیصله هم کړې ده.
د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون خبرداري کړې ده چې ځنډول شوی د اوږدې فاصلې میزایلونو ازموینې او د اټمي وسلو جوړولو بندیزونه ختموي. د دې تر څنګ د خبرداري هم کړې ده چې که امریکا د اټمي خبرو په اړه دریځ بدل نه کړلو نو لړزونکي ګام به پورته کړي. د نهې پورو صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې کوریایي صدر سره اړیکې سمې روانې دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډي وخت پرونه ته غوږی. د وی او ای ډي وخت دا خبرونه کو تاسو د ټکنیکی خرابې په وجه باندې په ریډیو باندې نشئ اوریدنه. د ډیو په ویب سټ باندې هم دا خبرونه نیخ پنې غوړېدل شي. د وی او ای ډي ویب سټ اډرس دی voa.com/diva یا voa.diva.com. په دې باندې چې تاسو کلیک کړئ تاسو ته ویب پاڼه کولو شي او بیا خی طرف ته نیخ پنې چې کوم خبرونه زیوی ورسره یو سپیکر هم جوړوي هغه ځکه چې تاسو کلیک کې د ډیو خبرونه به تاسو هلته منیخ پنې غوړېدل شي. د دې ترڅنګ د ډیو خبرونه که تاسو نه پاتې شي وي د تیرو میاشتو هفتو نو هغه هم په دغه ډیو وب پاڼه باندې په ریکارډډ برخه کې پروت وي. د وی او ای ډیو په آی ډی باندې چې کوم فیسبوک ته په هغه باندې هم لیک شوی باندې کوم خبرونه لري، ویډیوګانې لري، هغه اوریدلې کتلې شي. د وی او ای ډیو ټویټر باندې هم تاسو تلی شئ دغه اهم خبرونه چې کوم دی کتلې شي. او د دې ترڅنګ وی او ای ډیو چې کوم انسټاګرام دی هلته هم د ډیو تاسو لپاره په یو شمېر ځایونو کې دغه تنظیم کړی دی چې تاسو دغه خبرونه کو د نه پاتې هم شي چې به وګوره. د رپورټونو په برخه کې د پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف حکومت د مذهب د سپکاوي قانون سازه په اړه باندې قرارداد پاس کړی دی. او مرکزی حکومت ته ویلي دي چې په دې اړه باندې د سعودي عرب پرنګا یو قانون سازي وکړي. نور تفصیل په د ډیو خبريال پیر ولایت شاپه دې تفصیل کراکو په دې رپورت کراکو.
په دې کې د پاکستان د مرکزی حکومت څخه د مذهب د سپکاوي نوي او سخ قانون جوړولو یا د مخکې نه موجود قانون فعال کېدل غوښتنې شوې دي. او دې سره په تعلیمي نصاب او سوشل میډیا نه د مذهب په ضد خبرې او مواد لري کولو ټینګار هم شوی دی. د قرارداد د لارې په سعودي عربستان کې د سوشل میډیا د سارنې لپاره په ځای کړی شوی د سارنې نظام پاکستان کې هم په ځای کولو غوښتنه شوې ده. او دغه قرارداد د لارې الکترونیکي جرمونو لانجمنه قانون کې د مذهب د سپکاوي سره تړلې 295 او 298 مادې د لاندې ملزمانو ته سخت سزاګانې باوري جوړولو ټینګار هم شوی دی. دا په داسې حال چې په وروستو کې هم د پنجاب صوبې ملتان یو عدالت لخوا په ټولنیز رسینو باندې د مذهب سپکاوي مواد خېجولو په تور د ضعیف پوهنتون یو پخوانی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا اورولې شوې. او دغه سزا د هیواد دننه او بهر د یاد قانون مخالفین یو ځل بیا راپارولې دي. د بشری حقوقو ملکی او نړیوال تنظیمونه پاکستان کې د مذهب سپکاوی قانون توپیری بلی او تور لګوي چې دا قانون پاکستان کې د لګکو په ضد د شخصي ګټو لپاره کارول کیږي. او د پاکستان سپریم کورټ هم د دې پخلی کړی دی. او دغه قانون د غلط استعمال نه تر ټولو زیات اغیزمنه پنجاب صوبه کې د عیسائی اقلیت یو مشر جوزف فرانسیس د پنجاب اسمبلی د قرارداد په سخت ټکو غندنه کوي.
ضرورت نہیں تھی، یہ صرف اپنی اپرچونٹی دکھا رہے ہیں، ہمیں کچلا جا رہا ہے، ہمیں دیواروں کے ساتھ کھڑا کیا جا رہا ہے.
اغه تور لګولو چې پنجاب اسمبلی غړي د قرارداد د لارې ځان د اسلام ټیکداران ثابتول غواړي. جوزف فرانسیس ویل چې د مخکنه پاکستان کې لګکو باندې ځمکه تنگ کړی شوې ده. او دا چې د منظور کړی شوی قرارداد غونډه ګامونه د عیسایانو د نور مګولو لپاره مخې ته راوړلی شي. د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی یو کارمن حارث خلیق د مذهب د سپکاوي غلط کارولو مخنیوي لپاره دې ته د بیا کتنې خبره کوي. او حارث خلیق پنجاب اسمبلی قرارداد کې د سعودي عربستان د سارنې نظام پاکستان کې فعال کېدل ناممکنه بلی.
تو سعودی عرب سے تو کسی قسم کا کوئی موازنہ اتنے نہیں کیا جا سکتا کہ سعودی عرب جو ہے وہ ایک بادشاہت ہے, وہاں کوئی پارلیمان اس طرح سے نہیں ہے.
آغا وائی چی سعودی عربستان کے بادشاہت تے او ال تک دا مذہب دا سپکاوی سر تڑل یا بل یو قانون وی نو آغا دا وہابیت فکر سر سم جوڑا ولی شی. خود دی پا پرتل پاکستان کی او منتخب پارلیمان او دستور وجود لری, او دا چی پاکستان کی کسی ہم قانون سازی کی گی نو آغا با دا دستور دا چوکار دن نکاولی شی. دا پاکستان قانونی نظام بانے کارکون کے غیر دولتی ادارے سنٹر فار سوشل جسٹس ترمخ کال 1989 تر دا کال 2014 پورے دغیات قانون دلاندی یونیم زرتنانو پزد مقدمے درج شوی دی. دا پاکستان پنجاب صوبہ کی مشت عیسائی اقلیت بیا تر ٹول و زیاد دیات قانون دا غلط کاراول اخکار کی گی.
نظم کو وائس آف امریکہ ڈیوا یو ساتھ خبری پروانہ دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نہ دوام لری دا پیخبر ہائی کورٹ صوبائی حکومت نہ وضاحت غخت دے چی ولی یہ دا باجوڑ ہا غا تنان دا جیل نہ ندی خوشی کری چی ورت عدالت ضمانت پر کر دے دا دغا تنانو وکیل نقیب ٹکر ویلی چی دا تراغر زد عدالت ویش تنانو تا دا پورا ثبوتونو نشوالی پا وجہ ضمانت پر کر وخو حکومت پدغو کی اتے تنان ندی پر خو دے. تفصیلی رپورٹ ارشد مومن وانے کی.
د بجول سره تعلق لرونکو اتو تنانو د ضمانتونو منظورې دو باوجود هم نه خوشی کېدو باندې د پیښور های کورټ مشر جج جسټس وقار احمد سیټ نه خوخي سرګنده کړې ده. وقار احمد سیټ هغه جج دی کوم چې د پخوانی امیر جنرال پرویز مشرف ته د غداري په سر د مرګ سزا اورولو بنچ کې شامل وو. د بجول نه نیول شوی تنانو وکیل نقیب ټکر دی وته ویل د اکشن انټ اپ سیول پاور ریګولیشن لاندې د دهشتګردۍ په تور ویش تنان نیول شوی د ټولو ضمانتونو منظوری دورستو سخوشی شو خو اته اوسم په جیلونو کې پاتې دی او د ضمانتونو منظوری دو باوجود په قید کې ساتلو باندې 13 ورځ د کیس اوریدنې پر مهال جسټس وقار احمد سیټ د داخله چارو وزارت نماینده ته نخوخي سرګنده کړي.
اس د دې عمر قانون لاندې ضمانت شوی دی 3 لپاره ساتي. نو د سرکاري وکیل ورته وی چې دا امانتن پراته دی, هغه ورته چې دا جهیز دی چې امانت پروت دی, دا خو انسانان دي, دا تاسو ته ولګيږي بل دا چې دا غین نور ته تاسو ضمانت باندې راوته, نو هغه تاسو پری خو دل دا غریبانه نم درنه کیلولې.
ایکشن انڈ اپ سیول پاور ریگولیشن په خوانی قبایلی سیمو کې د ترګری مخنیوي په نوم عملی کړی شوی چې په کوم نتی دارو ته بسیاري اختیارات ورکړل شوی. د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا کې شاملې دروستو د یو اډیننس د لارې ټول خیبر پختونخوا ته د قانون وغځول شو, خو اوس یې قانوني موده ختمه شوې ده او ماهرین وایي د دغه قانون په سر د پاکستان ستر عدالت کې کیس روان دی او تر اخیری فیصلې راتلو پورې به دا عملی ګڼل کیږي. د پختون ژغورنې غورځنګ د لادرکه تنانو شمیر جمع کوونکی علمزید مسعود وای د خیبر پختونخوا قبایلی سیمونه 200 نږدې د 3000 لادرکه تنانو لیستو چې پکې 1500 راخوشي کړی شوی او 2500 لا اوسم لادرکه دی.
نو تر اوسه پورې موږ دا ویلی شو چې 1500 کسان داسې دي چې دوی رها کړی دي او 2500 پورې تر اوسه یعنی موږ سره یشتې په او بل دا یو بل دا پوینټ دی چې دغه کار یې تر اوسه پورې بند کړی نه دی او یعنی هر ورځ موږ دا تفیس کوو او موږ ته معلومات را درومي هر ورځ یو کس دوه درې داس معلومات هر ورځ را درومي چې یعنی دوی اوچت کړی وي.
په پاکستان کې د لادرکه تنانو حکومتي کمیشن د کال 2019 د جون میاشتې شمیرو تر مخه په 6155 لادرکه تنانو کې د 3938 کیسونه هوار کړي دي او نور لا هم پاتې دي. دا کمیشن د حکومت لخوا جوړ کړی شوی دی او د لادرکه تنانو په اړه پلټنې کوي. ارشد مومن, وایس آف امریکا, ڈیوا, پیښور.
ګران اردوونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیښ پرېږه دوام لري. کال 2019 پایته ورسېدو په دېړه باندې دا کال د پاکستان او نور نړۍ لپاره څنګه وو په مختلفو موضوعاتو تاسو ډیوونه رپورټونه اورئ. هم په دې لړ کې 2019 کال شمالي وزیرستان لپاره د امنیتي وضع په لحاظ څنګه وو، امنیتي حالات څنګه وو، په دې اړه باندې د ډیوا خبریال عدنان بیټنی یو تفصیلي رپورټ تاسو ته وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې یو راپور تر مخه په شمالي وزیرستان کې تیر کال 350 د بد امنۍ پیښې ترسره شوې. په دې پیښو کې په میډیا کې راپور شوی معلوماتو تر مخه 350 امنیتي سرتیري وژل شوي او په دې کې نه زیات ژوبل شوي هم دي، او د 15 وسلوالو د نیولو تر څنګ د 100 وسلوالو د وژل کېدو دعوه هم شوې. که څه هم د عامو خلکو د هدفي وژلو کره شمېره نه ده معلومه، خو تیر مې میاشتې په 26 نیټه شمالي وزیرستان خړ کمر پیښه رامنځته شوې وه چې د پی ټی ایم پلویانو او امنیتي سرتیرو منځه الغاو تلغاو په نتیجه کې ډزې شوې او پی ټی ایم او پوز د ډزو په دې پیښې یو بل تورزنه وي. خو دې پیښې په نتیجه کې انتظامیه ویلي وو 15 عام کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان شوي، خو پی ټی ایم دا شمېرې زیاتې یادوي او وایي د دوی په پالویانو د پوځي پوستې څخه نیغ په نیغه ډزې شوې دي. د ډزو د پیښې تور د قومي پارلمان دوه منتخب شوي غړي محسن داوړ او علي وزیر د گرفتارۍ وروسته عدالت په ضمانت خوشي کړي هم دي. تر دې وروسته په وم جون د آی ډي بم چاودنې په نتیجه کې د پوز یو اعلی افسر لیفټیننت کرنل میجر او کپتان په شمول څلور عسکر وژل شوی وو. د پیښو تور هم ځای حکومت هغه وخت په زندان کې بندیوان علي وزیر او محسن داوړ پورې کړی وو. په 28 جولای یو بل پیښه چرته چې امنیتي سرتیری د وسلوالو برید سره مخامخ شوی وو او په نتیجه کې شپږ پاکستانی عسکر وژل شوی وو. دغه پیښه د افغانستان سره په پوله په څیر پرته د تخیل تحصیل سیمه کې رامنځته شوی وو، خو د پاکستان پوز ویلی وو حمله کوونکي د پولې پورې غاړې افغانستان څخه راوښتي وو او برید ترسره کړی وروسته بیا بیرته واپس افغانستان ته تښتېدلې. خو افغانستان حکومت دغه تورونه رد کړي وو. د نا امنۍ پر خلاف پښتون تحفظ موومنټ په 23 اپریل میرانشاه کې یو لوی اولسي غونډه کړې وه، او محسن داوړ د غونډې د وینا پر مهال د 15 کلن ضرب عذب عملیاتو وروسته په روانې نا امنۍ سخت نیوکې کړې وې او ضرب عذب عملیات یې عام اولس ته د زیان اړولو له نوم سره یاد کړي وو.
کوم ځله د ضرب عذب ختم شوی دی، د ترهګرې پر نوم باندې دا پښون شوی وو. ټارګټ کیلنګ روان دی، خلک په کورو کې نه مري. نمون ندنن دلسن ادم مطالبه کوي چې دا د شتګرد کدی جوړ کړی دوه عمران خان مومنل چې دی جوړ کړی دی دا د بوز چاچرته جوړ کړی زمونږ د وزیرستان له دوه واسي
ضرب عذب عملیات کال 2014 نیمایي کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز تر سره کړی وو، او دا وکوي چې شمالي وزیرستان واکې په بشپړ ډول سره د وسلوالو څخه خپل لاسور غرا وړي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیات وروسته په روان نه امني د پاکستان پوز یو په خاني افسر ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر وایي
او دا چې قسمه راکاوټونو دی او یو لاس پر څنګه تاسو پنځل پر څنګه دې دلې شي، لیکن مکمل تور نه بندیږي او ځکه چې علاقه دا چې دا غریزه ده او پاغي کې زنګلات هم دي، پاغي کې د حکومت دومره اختیار یا دغم مشتري مضبوطیا هم مشتري، او بل طرف ته بارډر چې کوم دی هغه کلاو دی.
د نا امنۍ او د عملیاتو له امله متاثر شوي خلکو هم په وروستیو کې د واپسۍ لپاره احتجاجي مظاهرې کړې وې. په کال 2019 کې د ضرب عذب عملیاتو له امله بې کورسۍ خلکو کومه واپسۍ نه ده شوې. حکومت تیر کال فبروري په میاشت کې افغانستان کې میشته کډوالو سره هم د واپسۍ ژمنه کړې وه، خو تر اوسه اعلان نه ده پوره کړی. په قبایلي ضلعو کې د قدرتي آفتونو له امله اوښت نقصان بیا په ځای کولو اداره پی ډی ایم ای وایي د شمالي وزیرستان نږدې 15,000 ریجسټرډ کورنۍ د کډوالۍ ژوند تېروي. چې پکې تر 2019 زیاتې کورنۍ د بنو په باکاخیلو کمپ کې هم میشته دي، او دوی سره د نړیوالو په ملاتړ مرستې هم کیږي. د پی ډی ایم ای په خبره په دغه 15,000 شمیرو کې په افغانستان کې میشته او دلته په پاکستان کې غیر رجسټرډ کورنۍ هم نه دي شاملې. عدنان بیټنای، ډیوا، شمالي وزیرستان.
ګران اوریدونکو، کال 2000 نن اولنې ورځ د کال 2019 په افغانستان کې د امنیتی چارو ترڅنګ په سیاسي توګه باندې څنګه د ډیوه خبریال حکمل روان په رپورټ راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ منې ویلي افغان حکومت ژمن دی چې د نړۍ او سیمې هیوادونو سره د مشترکو ګټو پر بنسټ خپلې اړیکې جاري وساتي. د ولسمشر اشرف غني ویان مرستیال لطیف محمود له ډیوې سره خبرو کې ویل په 2019 میلادي کال کې افغان حکومت په سیاسي اقتصادي برخو کې کلنۍ لاسته راوړنې لري، او په دې کال کې افغان حکومت وتوانېد چې سوله په ملي، نړیواله او سیمه ییزه مسله بدله کړي.
افغاني مسئله بدل شي او په استانبول په ناسته کې د افغانستان د جمهوریت جمهور رئیس پیام کوټاري ته واضح و.
دی ولسمشر اشرف غنی ویان مرستیال زیاته کړه افغان امنیتی ځواکونه په دې کال کې د تیرو کلونو په څیر له خپلې خاورې ساتنه وکړه او له دفاعي حالت نه تهاجمي حالت ته اوښتي دي. نوموړی وایي په ټول افغانستان کې هغه نږدې لس ولسوالۍ چې د طالبانو په ولکه کې وې زیات شمېر بیرته افغان فوج تر خپلې ولکې لاندې راوستي او یوازې درې ولسوالۍ په بدخشان کې د فوجي عملیاتو په پایله کې د حکومت تر ولکې لاندې راغلې دي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د نجیب انوري له ډیوي سره خبرو کې وایي په دې کال کې د سولې مشورتي لویه جرګه وبلل شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت او د سولې بین الافغاني طرحه جوړه شوه. نوموړي وایي د سولې لپاره د ملي او نړیوالو سیمه ییز اجماع د جوړېدو لپاره شرایط رامنځته شول او د افغانستان سیاسي ګوندونو نمایندګانو علماو مدني فعالانو او عامو ولسي خلکو په یو غږ سره د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ وکړ. انوري وایي د سیمې او نړیوالو هیوادونو د سولې پروسې د بریالي کېدو لپاره خپل وړاندیزونه او همکارۍ په 2019 میلادي کال کې د نورو کلونو په پرتله زیاتې کړې وې.
په تیر یو کال کې د سولې فعالیتونو ته انسجام ورکړل شوی دی. د دې انسجام د رامنځته کېدو په خاطر مشورتي لویه جرګه دایره شوه. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ایجاد شو او همدارنګه د سولې و ماده ایزه طرحه تدوین شوه. په ملي سیمه ایز او نړیواله کچه د اجماع د پیاوړتیا شاهد یو. نن زموږ علما، ځوانان، سیاسیون، ښځې او د افغان ټولنې ټول قشرونه په یو واحد فکری فضا کې قرار لري. دوی اوس په راحته فضا کې خپلې غوښتنې تشخیص او بیانوي. سیمه ایز او نړیوال هیوادونه د سولې د پروسې په اړوند خپل نظریات او وړاندیزونه لري او خپل همکارۍ ته پراختیا ورکړي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ د تیرو 30 کلونو په پرتله بیساری و او د عوایدو کچه په کې 209 میلیارد افغانۍ ته ورسیده. د وزارت ویان شمروز خان مسجدی دی وی ته ویلي په دې کال کې 4.9% پراختیایي بودیجه مصرف شوی او په وینا یې په ټولنیزه توګه د 2019 کال د عوایدو د راټولولو له پلوه د پرمختګ کال و. په ورته وخت کې افغان حکومت په 2019 میلادي کال کې ماشومانو ته د تعلیم او د تربیه په چارو کې لازم ګامونو د اخیستو خبرې کوي. د پوهنې وزارت ویاند نوریا نهزت لاډیوي سره خبرو کې وایي په 2019 میلادي کال کې د پوهنې لسیزه اعلان شو او له امله یې د پوهنې د پرمختګ په چارو کې د افغانستان د خلکو مالي او فزیکي همکاري زیاته شوه. نوموړي وایي د پوهنې د کیفیت د ښه والي لپاره اړین ګامونه اخیستل شوي او په 2020 کال کې به عملي کیږي. بلخوا په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ یا نه یې دراوای د تیر کال په پرتله په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه 40% راټیټه شوې وه. له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجروي مشر مجیب خلوتګر ډیوی ته ویلي په 2019 کال کې 40 خبریالان د نامنیو په بېلابېلو پیښو کې وژل شوي وو او 24 خبریالان ټپیان شوي وو. خو په 2019 میلادي کال کې د وژل شویو خبریالانو شمېر لسته نو ترسیدلی او شل تنه نور ټپیان شوي وو. نوموړي زیاته کړه په 2013 میلادي کال کې 2 خبریالان تښتول شوي وو. خو په 2019 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 8 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د وسلوالو لخوا برمته شوي وو.
افغانستان کې د رسنیو مالی وضعیت متاسفانه خراب شوی ده. یو سلو شلو نه ډېر رسنۍ د دوی فعالیتونه په ټپه درېدلې او همدارنګه د رسنیو خبریالان، کارمندان او کارکوونکو بیکاره شوي. همدارنګه د اطلاعاتو ته لاسرسی متاسفانه محدود شوی ده.
افغان حکومت په داسې حال کې د 2019 میلادي کال په هر برخه کې د لاسته راوړنو ډک کال ګڼلې چې لا هم په دې هیواد کې د جګړې د درېدو څرک نه لیدل کېږي او د سولې کومې خبرې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دې کال کې پیل شوې وې په راتلونکي 2020 میلادي کال کې افغان ولس ترې یوې مثبتې پایلې ته د رسېدو هیلې کوي. حکمل صدات، ډیوا ریډیو، افغانستان.
دا وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سي سټوډیوز نه نیغ په نیغه دوام لري. په سوشل میډیا د ریاست خلاف د خبرو په الزام نیول شوی د مردان عبدالولی خان یونیورسټي استاد پروفیسر اختر خان د پیښور های کورټ په امر په ضمانت آزاد کړی شوی. د یونیورسټي د نړیوالو چارواکو سیاست او استاد پروفیسر اختر خان 13 میاشت نه معلومه کسانو نیولې وو او د نیولو یو وروستو عدالت ته وړاندې کړی وو. په دې باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال مدثر شانه ورو.
د عبدالولی خان پونتون مردان د نړیوالو اړیکو او د سیاسياتو د پروفیسر اختر خان ضمانت نن پیښور های کورټ منظور کړی دی. کم چې یو میاشت وړاندې په 2 دسمبر نامعلومه تنان اوچت کړو خو بیا یو ورځ پس عدالت ته وړاندې کو او په نوموړي تور لګول شو چې د ټولنیزو رسنو د حکومت او ریاست په ضد پیغامونه جاری کول. د پروفیسر اختر خان وکیل شاب خټک اډوکیټ ډیبا تبای په پروفیسر د سایبر کرایم لسمه او یو لسمه ماده لګول شوی وه او ایف آئی اے یا د پلټنو وفاقي ادارې دې گرفتار کړو. وای های کورټ دغه تورنه بی بنیاد وګرځول او ضمانت منظور کو.
دا چې کوم د ایف آئی آر مضمون دی د اغینا دا د فات دا کوم د پیټی په لګیدلې دي دا بالکل نه سرګندېږي او بهرحال هغه اختر ته لاندې ضمانت نه ملو شوی چې کوم سپیشل جج دی د الکترونیک کرایمز او سایبر کرایمز عدالت چې ده او دا د اسلام بیا موږ دلته راغلی وو های کورټ ته
زیاتای غالب امکان هم دغه چې پروفیسر به سبا د پیښور د مرکزی بندي خانی نه راخلاص شي ځکه چې نن د دوو ضمانتیانو او د یو لک روپو د مچلکو انتظام به ګران وي. وایي پروفیسر شپږ دیرش کلن د واڼه وزیرستان اوسیدونکی دی. په سوله ییزه مبارزه یقین لري نو ځکه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړی هم دی. شاب خټک اډوکیټ وایي هم په دغه تور اکتوبر کې یو بل فعال پروفیسر اسماعیل هم ایف آی اے گرفتار کړو او د یوې میاشتې زندان پس پیښور های کورټ دا ضمانت منظور کړو. وای نږدې وختونو کې داسې تورونو لګولو کې اضافه لیدل کیږي.
صرف د پروفیسر اختر صاحب کیس داسې نه ده چې هغه یو واحد کیس ده چې په بوګس طریقه جوړ وي. زمونږ دلته پښتونخوا کې دا یو ټرند روان شوی ده چې کم خلک د امن کوي د ریزن یا د عقل خبره کوي او د کامن سنس خبره کوي. د دې ولس د مطالبو او د ولس د ستونزو د حل کولو خبره کوي. نو په هغې باندې ډېره د افسوس خبره ده چې
قوای عدالتونه بیا په خصوصي توګه پیښور های کورټ آزاد دي او ټولې فیصلې د شواهدو او ثبوتونو رڼا کې کوي. البته شاب خټک اډوکیټ وای قانون نافذ کوونکو ادارو لبه اوس په دې سوچ په کار وي چې ولې اعلی عدالتونه د دوی شواهد نه مني او په چا چې دوی تور لګولې او گرفتار کړی وي د غي ضمانت منظور کړي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د تحریک انصاف د حکومت نیم کال تیر شو ځان ته چې د ټیکسونو د پاره کم 2000 ارب روپے هدف خو دی. په دې تیر شپږو میاشتو کې پاره کې 280 ارب روپے کم راغونډ شي وي. په دې اړه باندې سر نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورٹ کې شریک.
په دې حق له د اقتصاد ماهر سجاد خانوایی د نړیوالې مالیاتی ادارې لخوا حکومت ته دغه د ټیکسونو د راجمع کولو هدف هم راکم کړی شوی دی. خو بیا هم حکومت به اون کړی شي چې په پاتې شپږو میاشتو کې د ټیکسونو هدف پوره کړي.
شپږو میاشتو کارکردګي ده نو هغه د ټارګټ نه ډیره بیلو ده. دوی هو یو ټارګټ راکم کړی دی 300 ارب د یو نیمو سلنه د 200 ارب پورې مزید د ټیکسز لګولو کوشش کې دي او امکان لري شي چې تقریبا 1000 عرب دوی د ټیکس محصولاتو نه شاته پاتې شي.
تیر میاش نړیوالې مالیاتی ادارې ایم ایف پاکستان ته د ټیکسونو لګولې شوی هدف 15.5 یا 15.5 کرب روپې په ځای 15.2 کرب روپو تراکم کړی وو او ای بی آر ته د شپږو میاشتو هدف د 2.95 کرب روپو په ځای 2.3 پګ و کرب روپې هدف اخدې شوی وو. د انګریزي ژبې ورځپاڼه د ای بی آر په حواله وایي په مالی کال 2019 او شل په شپږو میاشتو کې په 2.3 پګ و کرب روپو کې 270 ارب روپې خساره مخې ته راځي. خو د دې ترڅنګ مرکزی د ټیکسونو اداره وایي په دې شپږو میاشتو کې ادارې د تیر کال په نسبت 19% زیات ټیکسونه راجمع کړي دي او د تیر کال 1.84 کرب روپو په ځای 2.0 کرب روپې ترلاسه کړي دي. په دې حق له اقتصاد ماهر لحاظ لی وایي په ټیکسونو راجمع کولو کې د تجارت کوونکو د صحیح شمیرې د نشوالي په وجه حکومت ته مشکلات مخې ته راځي. خو دا هدف به حکومت د توانایي د قیمتونو د زیاتوالي نه پوره کړي.
چونکی د پاکستان کې ډاکومنټډ چې کوم دی اکانومي نه ده هغې وجې نه د دستاویزي شکل کې نه کېږي وجې نه د هغوی نېغ ته نېغ اثر چې کوم زور چې کوم دی هغه د تیلو د بجلۍ او د دې قیمتونو نه راځي. هغې وخت کې د حکومت چې کومې مسلې دي هغوی ته چې کوم دی د ټکس د نور سره کار چې کوم دی هغوی سیوا نه کاغه شه سم چې د هغوی وعدې وي. یاره هم دا ده چې په نوي کال کې دغه رنګ یو بل بم هم غورځولی کېږي او د عوام د جیبونو نه به نېغ ته نېغ دا پیسې ویستلی کېږي.
مرکزي د ټیکسونو ادارې One.